دا ولایت 8040 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندوز شار دی. شپیتاویا کاله په خو د کندوز په اړه ویل کېدل چې کمر غوړي کندوز ته لاړ شه، او بیا داسې وخت هم راغی چې ویل به که ژوند غوړي کندوز ته لاړ شه، ځکه چې د ډیرو کرنیزو مځکو د آبادېدو ترڅنګ پکې فابریکې جوړې شوې او له اقتصادي نظره د افغانستان په کچه یو ودان ولایت شو. په وروستیو کلونو کې کندوز بیا په یو ډیر ناامن ولایت بدل شوی دی. په دې تازه ورځو کې د دې ولایت په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د نشټو راپورونه ورکول کیږي. په دې خبرونه کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال زموږ میلمه دی. تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم، خو که د پیغام لری د کندوز په اړه پوښتنې لری وسم کولی شئ چې د افغان بي سي د 1000 شمیرې لری راواستوي. لومړی والی صاحب مرزا کوال، تاسو ته هرکلی وایم.
ډېره مننه، ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه ورور څاروان صاحب او د ازادۍ رادیو رهبرۍ ته، د خپل او ښایسته رادیو چې واقعا د هېواد په مختلفو تاریخي دورو کې لوی کردار ادا کړی ده، یو ځل مننه وکړم چې زما دعوت کړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ والی صاحب. د کندوز په اړه مې وویل چې یو له ولایتونو څخه دی چې نام دی، خصوصا په شمالي د افغانستان په شمال کې لومړنی ولایت دی چې ناامن شو، او لومړنی ولایت دی چې دوه ځلې د طالبانو حداقل دوه ځلې د طالبانو لاسته په دې وروستیو کلونو کې ولوېدو. د دې دلیل څه دی چې کندوز له ډېرو کلونو راهیسې ناامن دی؟ اصلي ستونزه په څه کې ده؟
ډېره مننه. ژوندی اوسې به رښتیا هم لومړی جګړه په کندوز کې پیل شوه، او د تاسو د ویلو په تایید لومړی ولایت سکوتې وکړه، او زه اوس باور در کوم چې لومړی ولایت دوی چې د سولې ولایت به اعلانیږي. تلاش او تدابیر مو پیل کړي دي. مشکلات واقعا زیاتې او ستونزې نهایت زیاتې دي. هم امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل مسؤلیت روهاده ادا کړی ده، او په ان زمان کې د ولس هغه ولسی مسؤلیت چې باید ولسی ادا کړي په دې برخه کې کمای ده. دا ځکه چې ولس په اداره کاملا اعتماد د لاسه ورکړی و، اوس آهسته آهسته تلاش کوو چې ولس ته ونډه ورکړو په امنیت کې، په بسازي کې، په انکشاف کې، په متوازن انکشاف کې، په اجتماعي ترکیب په اساس هغه ستونزې چې په کندوز کې موجودې دي هغوی ته د حل لارې پیدا کړو. په تېرو کې د کندوز چون یو ډېر با اهمیته، لکه تاسې ویل، ډېر با اهمیته اقتصادي ولایت ده. د شمال سره پوله لري او د شیرخان بندر لري، همداسې ډېره اوږده پوله د تاجکستان هېواد سره لري، او دلته پراخې شنې زراعتي سیمې لري، وریجې، لوبیا، غنم، هر ډول او بابات تولیدیږي، او هر کورنۍ کام له کامه تر شل نه شروع تر 200-300 جره بمځکې لري، رمې لري، آسونه لري. نو د هېواد د مخالفینو دپاره بهترین ولایت همدا ده چې دلته دوی تجزیه کېږي، ترجیه کېږي، حتی نورو ولایتو ته هم د همدې ځای نه اقتصادي مرستې رسېږي. نو په دې اساس په دې د دولت د مخالفینو لپاره ډېر ارزښت لري کندوز، او هم د دولت لپاره ارزښت لري. نو په دې برخه کې کشمکشونه وو، قومي کشمکشونه هم موجود وو، ځینې نورې ستونزې هم موجودې وې، دا غیړۍ هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې موجودې وې، او همدارنګه اجتماعي عدالت هم تر حده چې لازم و نه ده مراعت شوی، او دا ټول هغه سره لاسونه لاس په لاس شوي دي. مفسدین زیات و، زورور زیات دي، او په عین زمان کې هغه څوک چې غاشي بین دي، قاچاقبر دي، چون دا ته وینې چې سرحدي سیمه ده، د دې ځای نه ینجې، د دې ځای نه قاچاق او نور وسایل هم انتقالیږي. دغه کې محلي زورواکي لاس لري، هغه په لوی لاس غواړي دا ولایت نام نه وښيي.
نو د دې ټول ستونزو سره سره والی صاحب، څنګه تاسو ډاډه یاست چې دا مشکلات به حل کیږي، کندوز به لومړنی ولایت وي چې امن کیږي؟ د ته په پام چې اوس د جګړې لمن د شار په څنډو کې ده.
زه واقعا ما تقریبا نیمه میاست کم دو میاست کیږي چې دلته مې دا مسؤلیت اخیستی د ولس د خدمتګار په توګه کندوز ته راغلی یم. د ما ارزونه او ارزیابي دا ده چې په امنیتي برخه کې مې تر اوسه پورې د ښې همغږۍ د رامنځته کولو دپاره همدارنګه د قوتونو د تعبیه او نظامي برتري په برخه کې مې لازم اقدامات کړي دي. او په عین زمان کې هغه کسان چې په نظامي او امنیتي سپو پکې کمزوري کوله، ناغیړي کوله یا فساد ککړ وو، آهسته آهسته د لړکېدو په حال کې دي. زه باور در کوم چې زیاته ده چې برخې هم موجودې دي چې حتی حکومتي کسان په د سکوت په برخه کې لاس لره تر څو دوی تفتیش نه شي، د دوی نه پوښتنې ونه شي، د دوی د مصارفو معلومات ونه اخلي. زه په دغو ټولو نه کار کوم، تحقیقات کوم، څېړنه کوم. او دویمه برخه مې دا ده چې زه په هېڅ وجه د عملیاتو موافق نه یم چې عملیات، وسیع عملیات، لوی عملیات، ګسترده عملیات ترسره شي، ځکه هر عملیات دښمن د دوو پښو سړی د راځي په کتاعاتو حمله کوي یا ډزې کوي، هغه سهار پرېږدي د دولت د ځان نه دفاع په خاطر متقابلې ډزې باید وکړي چې د خلکو کورونه ړنګېږي، بې ګناه خلک وژل کېږي، درمندونه تباه کېږي، مالونه د خلکو معاشي د منځه ځي. نو په لوی لاس آهسته آهسته د دښمن سپونه زیاتېږي، دښمن قوت پیدا کوي او د ولس د دولت نه مسافه اخلي. نو په دې برخه کې ما تلاش دا ده چې خپله امنیتي چارې، امنیتي برخه ولس ته انتقال کړم، امنیتي دفاعي ځواکونه. زه په دې برخه کې کافي تجربه د مختلفو ولایتونو لرم، هم په هلمند کې، هم خصوصا په کونړ کې چې دوه نیم کاله د والي په توګه مې وظیفه اجرا کړه. په اولو دوه درې میاشتو کې مې ستونزې لرلې. وروسته په ټول کونړ کې یو پیر نه ده سوی، په دوو کالو په جریان کې یو انتحار، یو انفجار د ما په راتګ کونړ ته، کندوز ته، هغه غلاوې، چپاول او د خلکو شکول او اختطاف پای ته ورسېده. موږ تر اوسه پورې زیاتې داسې حلقې چې اووه کاله دلته فعالې وې، باج اخیست او خلک یې وزل، د خلکو خلک یې ترورول او خلک یې اختطاف کول، عامه دستګیر کړه، د قانون منګولو ته مو وسپارلې. په نظامي برخه کې بدلون رامنځته سوی، نوی رئیس امنیت ملي مې راوست، همداسې به نور تغیرات راځي. په ملکي برخه کې هم
ښاغلی میرزا کول، ډېره مننه. کله امنیت ورتیر شو په نورو برخو کې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، په داسې حال کې چې کندوز ناامن دی، وضعیت څنګه دی؟ خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته دولت کنټرول نه لري، ښوونځي فعال دي؟
زه په لومړي ګام کې خپله د معارف د ریاست نوښتګر کارونه فعالیتونه استایم، او په دویمه قدمه کې د دولت مخالفینو نه د زړه له کومه مننه کوم چې په کندوز کې دغ برخې ته خاصه توجه کړې ده. په ټول کندوز کې هېڅ تړلی مکتب نه لرو. دا ما دپاره لویه د الله شکر ادا کوم او لویه خوشحالي سبب ګرځي، ځکه موږ څلوېښت کلنۍ جګړه ناشتې د همدې مکتبونو د تړلو وو چې خلک ځوانان مو را لوی سو، پردي وسلې په اوږه کړې، خپل آستی او شتمنه تخریب کړي. نو په دې برخه کې کندوز کې الحمدلله تر اوسه پورې 3,55,000 شاګردان په نورماله توګه خپلو مکاتبو ته ځي، ټول مکتبونه فعال دي، چې هغه په هغه کې د ملک په کنټرول کې دي او که هغه د طالبانو په کنټرول کې دي. د مکتبونو په هکله هېڅ ستونزه نه لرو، د صحي کلینیکونو په هکله هېڅ ستونزه نه لرو، نورمال خپل فعالیتونه ترسره کوي. نصاب تعلیمی د موږ ده، کنټرول او نظارت یې موږ کوو. آهسته آهسته موږ تلاش کوو چې معرف برخه خو زه د الله شکر ادا کوم، کندوز واقعا علم پرور ولس ده، باکلتوره خلک دي او دوی د تعلیم سره مینه لري. خپله په کندوز ښار کې تقریبا وو پوهنتونونه لرو، یو دولتي نور خصوصي پوهنتونونه دي چې په هغوی کې شازلمیان په زده کړو بوخت دي، جمع تقریبا تر 2,500 کسان هلته په زده کړو بوخت دي. او دلته د ښځو غورځنګ پیاوړی ده او نورې برخې هم ورځ په تیرې دوه پیوړی کې
ډیر زیات مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوریدل خبرونه کندوز ته زنګریدا د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال زموږ ملمدي لاندې خبر چې ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لاري و سم کول شي چې پیغامونه راوستوي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
د ټلیفون شمیرې د 0993235 بیا ویم 0993235 بل شمیره د 0923255 اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، کی له تاروخه
کله څنګه محترم والي السلام کوم ملګری جوړ روغ وي ډېر مننه. مهرباني کوي وطن دوست صاحب،
پښتنه مې دار وه پښتنه کوم پاور خوښه کاله باران ډېر سي دي یا په کندوز کې زراعت څنګه دی او دا کړې ده هم که خرابې پیدا کړې ده زراعت او دې تر څنګ بارانو خساره څومره کړې سلاو نو وتلې دي ندی وتلې الګ رڼا په واچي
صحیح ده مننه کور ودان وطن دو صاحب بل اوریدونکو له روز ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو ده
ټول جوړ په خیر یم
خوشاله اوسې مهرباني کوي لکم زه
د یلمن ولایت واشیر
ولسوالۍ څخه راځم. ښه صاحب مهرباني کوي. متاسفانه ټلیفون دې قطع شو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو خوشاله بشو چې د کندوز خپل اوسیدونکو کې ټلیفون وکي اول ډیر بشي. مهرباني.
ډیر بخښنه غواړم.
مهرباني.
زه د غزنی ولایت نه تمه کوم.
مهرباني.
چې څنګه دا وایي په تاسو خاطر باندې والی صاحب وویل چې موږ په تاسو په هغه کې اقدام کړای دا غزنی کې تاسو د نو اندازې ته اضافه شوی چې دلته یو ډیر بیچاره سوي دي ملازم لپاره موږ یې انتخاب کوښښ دا ماشه تختله
ډیر مننه. ګوره دا د کندوز نوبت دی، غزنی نوبت نه دی. ډیر مننه.
ما خبر کوم.
مهرباني. شفیق.
مهرباني. هغه څه چې نو سوال ته ورغی نو سوال وکړي چې ما ته دغه د پیری فاته چې تا معرفي کمه د هغه په رئیس باندې د ملازم په رئیس باندې هغه سړی په وجه دې شي واه باي وای د ښار له راو ډیر اقتصاد ضعیف دی خو بیا هغه دی والی چې کډر ټلیفون کوي او وایي ښه دی 2000 روپۍ وکړه چې تاسو ورته د معرفي کې نو دا په څه کوم چې تاسو به مو انده وایي تاسو به خبرې نه لشي په خلاص
ډیر مننه. مننه. بل اوریدون کایلرو ځان راو پېښنه ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. متاسفانه تاسو ټلیفونم قطع شو، بیا کوشش وکړئ بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنه.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو والی صاحب دا یو سوال لرم د والی صاحب.
مهرباني
کوئ تاسو زموږ کندوز کې بمبار وشو چې په افغانستان په سر ته سارو را ټو غندل شو او په دې باره کارپان خبرې وکړي زه نن په ځندول دی چې یو پروش کالو کوډم کلان بیا بمبار وشو دا افغانستان د خلکو وژنې یا د پولیسو یا د طالب د ملکي خلکو پر نامه
البته والی صاحب پنځه خبري وکړې دوی ول چې موافق نه دي چې پراخي حمله وشوي ځکه چې د دولت د دوی په وینا د دولت وسلوال مخالفان آسان ځان استل شي لغسیمي لیکن عام خلک وشل کیږي په دې اړه خبري وکړي. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم رحمت الله و نزابن خبرې کوم.
مهرباني کوي رحمت الله صاحب.
مانه والی صاحب دا پښتنه د دوی وای چې دا ولایت د وزلې طالبانو په ناس باندې سکوت وکول ولایت په افغانستان کې سکوت وکړو او اوس په اول ولایت چې په دې کې به معنا سول راشي او دې به معنا د سول اول ولایت چې راځي به د تادوی میاس یې ونی مې میاس په کندوز ولایت کې دا وظیفه اجرا کړې د معنا د تاسو سره په مختګ کې د امنیت په برخه کې طالبان رسیدلي د اره ورځ به زنه سکوت کې پوسټ سکوت کې نو دا به څنګه امنیت راشي چې
توایا ول واره
ول ولایت به صحیح مامن وکړه.
مننه. مننه. امدا پښتنم کړی دا د تی جواب ویلای دی. خیر اوس یو بل اوریدون کوم شته بیا به والی سپتنوبه تر کو تاسو ځان معرفي کوي ازادي رادیو. خیر د دوی ټلیفون قطع شو. والی صاحب بیرته به تاسو ته راوګرځو. وطندو صاحب د زراعت په ارتباط پوښتنه درلوده او کندوز له دې نظره ډیر مهم هم دی او زراعت پکې ډیر زیات دی، ډیرې کرنیزې ځمکې لري. تاسو هم ورته اشاره وکړه، اوس وضعیت څنګه دی؟ بارانونو څه کومک کړی دی او کنه؟
ډیره مننه. غواړم یوه خبره تشریح کړم چې د محصلینو په پانتنونو کښې شمېر 3,601 کس ده، چې د هغوی جملې نه یې 6,500 ذکور دي او 2,550 یې اناس یعنې نجونه دي. د کندوز په ارتباط خو تاسو پوهېږئ چې د هېواد کندو ده او دا کندو واقعا د ورځې په تېرېدو پیاوړی کېږي، قوي کېږي. ستونزې لا اوس هم موجودې دي. تر اوسه پورې موږ په هغه ځای کې چې کانالونه باید پاک شي، کانالونه باید جوړ شي، دا اوس هم په خان آباد ولسوالۍ کې یو بند جوړېږي چې تقریبا 11 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او د دې نه کانالونه پورته کېږي چې ډېرې مځکې به د خړو به شي. نو د دغه کار عملا پیل شوی ده، د دې بند برق د خان آباد او تولیدات هم د وریجو په برخه کې، هم د غنمو په برخه کې، د نورو حبوباتو، می، لوبیا، حتی بادام او پسته بېخي ځای نه کېږي په هغه کې. د ټولو کلونو نه سا کال الحمدلله هر څه تولید زیاته او د دې دپاره د بازار موندنې دپاره هم تلاش روان ده. غواړم یو نوی منډي، معیاري منډي جوړوو چې تقریبا 50 جرب مځکه کې مو پلان ده چې دا منډي به جوړېږي په معیاري توګه او د موږ دهقانان به دې نه استفاده هم کوي او نورو هېوادو ته به هم صادرېږي. او په زراعتي تولیداتو کښې په سږ کال کښې 3.5% زیاتوالی راغلی ده.
بله، ډېره زیاته مننه. که مخکې تر دې چې د بل اورېدونکي پوښتنې ته راشو، کندوز پنبه ډېره تولیدوله، یو ډېره کرل کېدله، لیکن د سپین زر شرکت د تخریب له کبله اوس اکثره خلک پنبه نه کوي او کیکري هم وایي هغسې کومه مؤسسه نشته چې له دوی څخه په ښه بیه واخلي. د سپین زر شرکت د بېرته فعالولو او د دې لپاره چې خلک بیا پنبه وکړي څه پلان په لری او کنه؟
یو خو دا چې ما مخکې په لومړۍ خبرو کښې یاده کړه چې متاسفانه غاصبینو زیاتې مځکې د سپین زر شرکت چې بې حده مځکې لري، په زرهاوو هکټاره مځکې لري، هم په کندوز کښې، هم په تخار کښې، هم په بدخشان کښې، چې دغه زیاته برخه یې غصب شوي دي او اوس هم موږ تلاش هم دا روان ده چې دا د غصب نه خلاصې کړو. دویم، د خپل شرکت په ارتباط، زه خپل شرکت ته 2 ځلې تللی یم. نوې ماشینري مو په ترکمنستان کښې خریداري کړې دي، هغه په وسایطو بار دي، انشاءالله ډېر زر بایرتانو ته راورسېږي. د هغوی تقریبا هغه 100 پخواني ماهر پوه او با تجربه کارګران اوس هم په سپین زر شرکت کښې کار کوي. د ماشینونه ټول فعال دي او آهسته آهسته د ورځې په تېرېدو فعالېږي. د هغو 4 لویو ماشینونو په رسېدو به انشاءالله فابریکه بېرته چلانه شي. د فابریکې د چلانولو دپاره جلالتمار جمهور رئیس مشخص هدایت سپارلی دي او په دې برخه کښې جدي اقدامات یې کړی ده. د هغوی ترمیمکاري عملا اوس شروع ده. هره ورځ زه د کار نه لدنه کوم. زه باور لرم چې ډېر زر به د فابریکې د افتتاح یا د فعالېدو شاهد و چې تقریبا د 1,500 to 4,000 کارګرانو په هغې کښې کار
کوي. د څه شي فابریکې دي؟ پخوا په کندوز کښې غوړي تولیدېدل، یا هغه د پرېس فابریکې وې چې پنبه وې پرېس کوله. اوس چې تاسې د کومې فابریکې خبره کوئ، هغه د څه شي فابریکه ده؟
دا فابریکه د پلولو نه یې هدف دا ده چې هم د جبل سراج د فابریکې سره یو لاین جوړ کړي او هغوی ته پنبه او تار واستوي، هم د پښتو په برخه کې، هم د صابون د تولید، هم د غوړیو د تولید او هم د کمبالو د جوړولو. جلالتمار جمهور رئیس تصمیم لري چې دې نه وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول هغه ضرورات چې هغه البسه ده، دریشي ده، کمپالې دي، دا ټول باید په داخل کې تولید شي او دا وصل کېږي. هم د هلمند د پخته جوړولو کارخانه او هم د کندوز او هم د جبل سراج دا درې واړه وصل کیږي، یو بل سره مرسته کوي تر څو دا شیان تولید کړي.
بله، بل پوښتنه د فساد په اړه وه چې له غزنی څخه اوریدونکي مطرح کړه. همدغه مشکل چې په غزنی کې دی په هر ځای کې دی، په کندوز کې هم دی، تاسې هم زمینی اشاره ورته وکړه، د مخنیوي لپاره څه کوي یا مو څه کړي دي؟
زما د کار او زما دریز مې روزمره کړنلاره مې همدا ده چې خپل ټولو مامورینو ته مې ویل چې زه نورمال کار نه غواړم، چې اته بجې راشې تر د څلورو بجو پورې کار وکړي او بېرته کور ته لاړ شي. هر ورځ نوښت غواړم، هر ورځ تغیر غواړم. هغه کار چې په کال کې د کاوو باید د میاشتې تېرولې، هغه چې په میاشت کې د کاوو هفتې ورځې تېرولې. نو په دې برخه کې مشکلات شته، چون زه نوی راغلی یم اوس، صرف کار مې په دې ده په امنیتي او دفاعي ځواکونو کار کوم، او خصوصا په امنیتي حالات چې امنیتي حالات جوړ شي، یوارې امنیت رامنځته شي، ثبات رامنځته شي، انشاءالله بیا په ملکي برخه مې کار شروع کړی، آر جی بي مې شروع کړی، د ریاستونو آر جی بي کوم. داسې کسان دي چې تقریبا لس کاله، دولس کاله، څوارلس کاله په ریاست کې تیر کړي دي، ریاستونه په نوم دي، هلته تغیر غواړي، نوښت غواړي، نوي قدرونه باید جابه جای شي. ما په کنړ کې هم دا کار وکړ، تقریبا ما په تقریبا دیو کال بجریان کې 15 رئیسان د وظیفو نه لیسته کړه، په ځای مو نوي ځوانان چې هغه یې مشتری کړی وې او کاري تجربې لرلې، وړتیاوې لرلې، هغه ریاستونو کې یو لوی انقلاب او تغیر راغی. دلته هم په همدې شکل تسلیم لرم چې ارجابي وکړم، د ارجابي نه وروسته به انشاءالله یا په بل څه عملي کوم.
په کندوز کې یو د خلکو یو شکایت دی اوبو د ویش په ارتباط دی. هغه پخوا چې کوم ویش وو هغه اوس نشته، ځکه چې ځینو خلکو وسلې پیدا کړې، زور پیدا کړو، نو هغوی چې زور لري ډېر اوبو ځان ته راګرځوي او یو شمېر نور بې اوبو پاتې دي. حتی د یو شمېر کسانو ځمکې بیخي شاړې شوي دي. په دې برخه کې تاسو ته شکایت شوی دی او که شوی وي څه اقدام مو کړی دی؟
په دې برخه کې تر اوسه ماته څه نه دي ویلي. هلته عقابه ده او د عقابې په واسطه لوی لوی نیرونه دي. هغه نیرونه الحمدلله سږ کال واورې زیاتې وي، اوبه نهایت زیاتې دي، او همدارنګه بارانونه هم د پرون هم دلته باران ورېده، نو اوبه زیاتې دي. داسې تقریبا هغه سیمو کې چې اوبه کمای پیدا کړي بیا د شولو اجازه نه ورکوي، هلته مۍ او لوبیا او دا شیان کوي، او که چېرې اوبه زیاتې وي سږ کال په ټولو ځای کې شوله کرل سوی ده، نو دا معنا ده چې اوبه زیاتې وي.
درست، ډیره مننه. البته دا شکایت د کندوز په اړه په تیرو خپرونو کې چې موږ د کندوز په اړه خپرونې درلودې خلکو دا شکایت کړی و، نو شاید سږ کال چې اوبه ډېرې دي دا شکایت به کم شوی وي. پر حال بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو د ولایت په ولایت خپرونه. بله،
لکه واجی معنا د جنګونو موږ وسته له خط خلک د خط کو په دوتنو کې اواجی موږ نسته د خط کاروم نو سجن کولای وي. کله تزي لا په یو کله وای مزه دا چې کار دی وسته جنګونه دی او خاص کی کتار د موږ منځ کې ډیر جام نه ده.
تاسو د هلمند په اړه خبرې کوي، لیکن د خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. بل اوریدونکو لرو هیله ده چې د کندوز اوسیدونکو ټلیفون وکړي، لا به خوشاله شو. مهرباني کوئ
جناب سلوان صاحب، تاسو ته او جناب وارث صاحب ته او زبر علي تور اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
قاری صاحب محمد مدني خبرې کوم او انسان ولایت.
مهرباني مدني صاحب.
بلې، اول قدم کې خو والي صاحب په خپل کارو کې بریالي توب وادم په دې هیله چې کندوز کې په دې رښتیاو کې ډېر زیات نامنې په وجه ډېر زیات غریبلي ولس دی. الله دې کې شوالي صاحب په اخلاص او صداقت سره کار وکړي. او په دوهم قدم کې پښتنه نجاد اچھی په کندوز کې دغه انجینو تعلیمي حالات څنګه ده، او بل چې دغه کندوز کې دغه کنار لکه څنګه چې په هلمند او نورو ولایتونو کې کرل کېږي هلته هم کرل کېږي او که نه، او بل دغه برېښنا څنګه په کندوز کې څنګه دغه درې پوښتنې لرم. جناب والي صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم شته، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو، وعلیکم السلام.
نور محمد مله کوم څه ورته خلک
راغلم. مهرباني کوي صاحب.
ما پختنه والی سره نن دا د امک فرق دی چې خام مترو پورې جو وسته نه دا به په موټر په دوه ساعت کې چې پای مریض هم سره سوای دا له پاره باندې سره پختنه د خلک په جوړی کنه.
بله، کوم سړک دی قلعه زال او کندوز شهر ترمنځ کوم سړک تاسو یادوي دقیق ځای یاد کړئ؟
قلعه زال دی او د سوالی دا دی الچین طرف ده چې موټر تایید شي.
شاسي ډیر مننه کوروادان. بل اردن کې د اسکایپ لاري را سره د خبري وکي. مهرباني کوئ صاحب لطفاً د اسکایپ له طریقه خبري وکي. خیر، خبري ونه کړی د ټلیفون له لارې هم اردن کې لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما له والي تاسو دا پښتنه ده چې دغه شرک ډاکټر اشرف غني صاحب ته وایي چې دا املاکي کارونه بند دي، خپل بامونه موږ نه شو ځینې کولای. دا یو بل چې د شپې دوې بجې شي غله راشي ډمبرې نیولې ګرد اسکر دي غلاوې کوي.
تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ وبخښئ؟ له کوم ولایته؟ له کوم ولایته خبرې کوئ؟ د کوم ولایت؟
کندوز څخه.
صاحب مننه، مهرباني.
بل دا خبره ده چې د رعایت د حکومت تر مابین دغه فاصله پاته ده، له کمځکو اسمان سره نږدې کېږي. نه، خدای په امان.
مننه. کوروادان سلامت اوسئ. اوس به والي صاحب ته نوبت ورکړو. یو څو پیغام هم لرو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې اورېدونکو راستولی دي. خو لومړی والي صاحب مدني صاحب ته ځواب ووایي. مدني صاحب، درې پوښتنې درلودې، د جنو د تعلیم او کوکنارو او دغه راز د برېښنا.
نو ما مخکې یاده کړه، ډېره مننه کوم د ما د ورور نه چې دا ډېره ښایسته پوښتنې وکړې. نجونې په ټول کندوز کې په تعلیم بوختې دي، او ما مخکې اول کې یاده کړه چې د نجونو غورځنګ په کندوز کې واقعا ډېر پیاوړی ده، هم په موسساتو کې، هم په پوهنتونونو کې، او هم په مکاتبو کې فعال حضور لري. دلته مشخصې لیسې لري او در معلمینونه لري، ډېرې لویې برخې لري چې دوی هلته زده کړې کوي، او هم دیني زده کړو دپاره د دوی دپاره شرایط آماده دي. تقریبا 30 اسلامي تعلیماتو مرکزونه لرو چې هلته هم په زده کړو بوخت دي. نو د نجونو په مورد هېڅ مشکل نشته، دلته کاملا جندر مراد شوی ده، او نجونه په ډېر ازاده توګه هم دلته هم د طالبانو په سیمو کې درسونه ته ادامه ورکوي. تریاق کاملا په کندوز کې نشته، بیخي کاملا اطمینان ورکوم چې دلته نه کرل کېږي. مګر متاسفانه په ښار کې دغه ستونزه شته، په ښار کې دغه یو رقم تابلیت دي چې تابلیت کا په نوم یا نورې خرڅېږي، چې متاسفانه ځوانان حتی ځینې نجونې هم په دې محتاطې شوي دي. دا دویم لویه جګړه ده چې د افغانانو په ضد پیل شوې ده. موږ په ډېر خاطیات دې په مقابل کې مبارزه کوو انشاءالله، د دې جرړې به هم باسو چې زموږ ځوانان د دې مرض نه خلاص وي. او برېښنا خو الحمدلله دلته برېښنا څلورویشت ساعته ده، برېښنا د تاجکستان نه راځي. اوس یې په یوه برېښنا کې چې کمای راغلی و 50 میګاواټه دلته ښار ته راځي. دلته کاملا ټول کلي ولسوالۍ روښانه دي. لرویساته بار به په دې واخه کې ستونزه نشته.
بله، ډېره مننه.
او بل مسله چې مغرور دی
قلعه‌زال
پښتنه وکړه، د سړک د قلعه‌زال په ارتباط واقعا هغه سړک خامه ده. کله چې د اچین د پلونه دا سړک ګرځي د قلعه‌زال خواته، زه خپله ورغلی یم سیمې ته. هلته یو موږ شهرک لرو چې هغه سیمه لږ نه امنه ده، هغه د شهرک د توزیم تروسه پاتې ده. علي تمنوي بيزونه جوړ کړی دي، او د سړک چارې به ان شاء الله په نوي پلان کې شامل دي. هغه نو که په دا وسط پلان کې راغی، که بل ډونر مو ته پیدا که، هغه خانم دې ته ملا تړلې ده، ټټارې ویلی ده، په دې نو هم کار کوو ان شاء الله.
بله، او دی بل اوریدونکو چې شکایت درلود، د ته ورته شکایت یو بل اوریدونکو املری صلاح الدین له بدخشان لیکي، وای په کندوز کې موټر ډیر غلا کیږي. هله د چې دې مسلې ته هم توجه وکي. دی بل اوریدونکو خبرې تاسې په خپل واوریدای چې وای عسكر له خلکو سره زیاتې کوي او غلاوي کوي، دا تورې لګاو
کاملا ستیاي رښتیاي او خن زم تاییدوم. په تاسو په څیر زموږ په د پولیسو برخه کې ستونزې لرو. پولیس که خپل مسؤلیت او مکلفیت چې څنګه د قانون د خلکو د سار مال او عزت ساتل ده، کاش وظیفه اجرا کی څلوخ پیدا پیدا کیږي اکثر د پلیس د قاتلینو سره ملګری دی د احتدابچانو سره ملګرتیا کوي د پوډرچانو سره ملګرتیا کوي که ملګرتیا ونه کړي نو ولې دا رامنځته کیږي نو ما جدي کار په دې پیل کړی ده داسې کار مې پیل کړی ده چې زه راغلی یم کندوز ته د دیوانی میاشت په جریان کې درې آمرین د اوځینې د وظیفې نه برطرف کړو څارنوالي ته مې واستول یا د امنیت ملي مې اوځې مدیر مې تبدیل کړ څارنوالي ته مې واستاوه د ښاروالۍ مې یو څارنوالي ته واستاوه مدیر د استخباراتو د قمنداني مې څارنوالي ته واستاوه همداسې دوه ولسوالان مې ایسته کړه په دا یوه نیمه میاشت کې او دا بله خبر مې چې کوله کندوز متاسفانه امنیتي دفاعي ځواکونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې د کندوز تخار کندوز بغلان لار امن کړي نو په دې برخه کې ما تر څو چې دوی دا وړتیا پیدا کړي په دوی کې یو تدبیر پیدا کوم او یا ولسي حرکات رامنځته کوم هلته ما د لومړي ځل لپاره د لسو کلونو نه وروسته د کامیار شرکت پرواز ترسره کړ چې دا ډېره لویه لاسته راوړنه وه خلک به ډېر خوشحال دي د تجارانو دپاره د مامورینو دپاره د کسبګرو دپاره د تګ و راتګ زمینې مساعدې شوې کابل ته یو نوې لار پیدا شوه تر څو چې دا نورې لارې امن کېږي نو پرون بله ورځ لومړی پرواز تشریفاتي و ډېر مو وستایل تشریفات مو ته نیولي وو نو په هفته کې دوه پروازه کوي کندوز ښار ته یعنې دا معنا ده چې کندوز نه نه ده کندوز کې زه په ښار کې ګرځم مشکل نشته هغه څه چې په بیدیا کې دي دلته نشته نو زه باور یقین در کوم چې موږ به د خطوب خواته روان یو او ما ټول زور او قوت په دې ده چې ولس ته ونډه ورکړم ما په امنیت کې د ورور خبره رښتیا ده چې د دولت او د ولس ترمنځ ډېر لوی واټن رامنځته شوی ده دا په اولو خبرو کې ما ویلې د دښمن متاسفانه خلک متاسفانه تر زیات اندازې د موږ سره نه دي مګر د دښمن سره نه دي په چارایي کې ولاړ دي منتظر دي چې څوک دوی دعوتوي څوک مینه ورکوي څوک هغوی ته په غېږ کې نیسي هغه به ورنږدې کېږي نو ما تلاش همدا ده چې ولس ته ونډه ورکړم په ټولو برخو
ډېره زیاته مننه کور ودن یو مسله په کندوز کې تاسو ویل چې تعلیمي وضعیت ښه ده حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي فعال دي د ښوونکو لپاره څومره کار شوی دی په اکثرو ولایتونو کې د ښوونکو شکایت دا وي چې د استوګنې لپاره نمرې نه ورکول کېږي که ورکول کېږي هم تش په نامه اعلان وشي او بیا ورسپارل کېږي نه په کندوز کې په دې برخه کې څومره کار شوی
نو ډېره مننه موږ په ټولو ولسوالیو کې د معلمینو لپاره شارکونه جوړ شوي دي متاسفانه څه امنیتي ګواښونه وو چې ونه توانېدي هغوی ته توضیح کړو پخوا نه دي توانېدلی چې توضیح کړي اوس مې پخپله کندوز په ښار کې د میدان هوایي تر شا هم د شهدا او معلمینو دپاره او هم د معلمینو دپاره دوه شارکونه په کار روان ده دا اوس هم بلدوزرونه هلته دي کار په کوي سروي ډیزاین تکني شوی ده ډېر زر به ورته توضیح کو یو او دویمه خبره د نجونو د تدریس په اکله وه د طالبانو سره زموږ ستونزه دا وه او د دوی منطق هم کوي و چې هغه نجونه چې په مکاتبو کې درس یایي استاذې باید ښځه وي یعنې زنانه وي په دا موږ ورسره موافقه وکړه هغه ټولو جایو کې مو ښځې معذب کړي دي چې هلته درسونه ویایي نور کامل کنټرول کندوز کې تعلیمي بهیر په ډیر نورمال توګه مختلف
بله د کندوز خټکی ډیر مشهور دی اما د کندوز کاروانګر کله کله وای چې خټکی چې کله ورسی شي بیا کله لارې باندې وي او بهرنی بازار نشته او سړی خونی هم نشته یا کمی دی نو کچرته د دوی لپاره بازار پیدا شي خصوصا نړیوال بازار ورته پیدا شي او سړی خونی ورته زیات شي نو د دوی عاید به زیات شي په دې برخه کې څه وایست څه کار شوی یو کنه
نو تر اوسه پورې خو متاسفانه په دې برخه کې ما هم هغه پخوانی زور بهیز دی چې موټر لارۍ بارېږي او کابل ته وړي مزار ته وړي یا بغلان او په دالارو کې تقسیموي خفتوي هغه زړه 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 ده د دې لپاره د بازار مګه ځ خپل تاجکستان ته درې څلور ورځې مخکې تللی وم. هلته مو هغه ولایت چې میر سره هم سرحد ده د ختلان په نوم یادیږي، د هغوی سره مو ځینې وکړې وکړې، قرارداد مو وکړه، هم د میوې په ورکړه کې او هم کلتوري زدنې یو د بل نه، هم په معارف برخه کې تعاون دي، یو بل سره د سوداګرو دپاره اسانتیاوې هغه تړونونه مو کړي دي انشاءالله
بله صاحب. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکي کولی شي د افغان بیسیم د 0828255 شمیرې له لارې او یا هم د روشان د 0999203540 شمیرو له لارې ټلیفون راوکي او یا هم د افغان بیسیم د 0943 شمیرې له لارې اس ام اس راوستوي. اوریدونکي لرو ځان راو پیژنې.
اختر محمد شاهین یم د کندوز څخه.
مهرباني کوئ شاهین صاحب،
دغه د والی صاحب سره دغه غوښتنه ده، بس په ټینګه سره والی صاحب سره اول دغه غوښتنه کوم چې دغه دوی کوم وانه نو شانس وطنو ته شاټي دغه مسله ته چا په غاړه دي، او ورپسې مې دغه مسله د خبره در سره کوله چې دوی عملیاتو دغه شی اعلانې اول ته د قطر خبرې شروع دغه مسولیت دا چا د غاړي د شدوی عملیاتونو تر ته اعلانې او د طالبان سره ناش وي خبرې سره کوو.
بله، یعنی شاهین صاحب له تاسو څخه هم یو پوښتنه، دا اوانونه یو طرفه دي که دو طرفه دي، او دا جنگونه هم د یوې خوا له لوري دي که له دواړو خواوو دي؟
سروان صاحب، داسې اوانو خو رسمو تقریبا چې تحقیق کېږي د قرارګاو د خوا سره شاټېږي، د هلته په ملکیانو کې په کورو په مځکو کې لګېږي، نو خو داسې دی چې د جنګ حالاتو خو نو موږ نه زندېنۍ ورغلي، نو موږ ملکیان خلک یو، دلته زمیندار خلک یو. لکه والي صاحب چې مخته غوښتنه وکړه، موږ هم داسې خبره لرو چې والي صاحب په ځای خبره کوي، نو دا کوم اوانونه شان چې راځي د قرارګاو دغه څه، نو د والي صاحب سره دا غوښتنه ده چې دغه غوښتنه وشي.
ډېره مننه شاهین صاحب. کور دې ودان. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو خبرې وکړي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني. لکم زه وحید الله صاحب. مهرباني وحید الله صاحب.
جرایزات نه خبرې کوم چې د غلارې په باره کې د والی صاحب زمونږ دا پښتنه ده چې د غلارې مشکلات ډېر زیات ده، که چېرته دغه ته توجه وکړي، دغه ته یو نظر پرېږدي چې زیات نظامي خلک په د غلاره باندې رفت آمد کوي، مشکلاتو سره مخ دي، ستونزو سره مخ دي، څوک نه شي کولی که په رخصت باندې راشي، بیا د دې مخدر نه کېږي چې دغه لارې چې لارې مشکل ته که وګوري هغه چې اخر کې نه دي، هغه انسان غیر حاضر هم شي، منفج هم شي. دغه اوس زیات نفر دلته د ننګرهار له د کونړ دغه ځین نه دی غیر حاضري خپله خلاصه کړې، مثال کندوز ولایت کې ته خاص سر ورکړی دي، د دې مخه نه دی هوایي پروازونه، خو دغه اوس تشکیلات وشولو زمینی تلی نه شي، او یاځي د نوړي په دغه لارو ته چې وګورو د لارې مشکلات ډېرې زیاتې دي، څوک ورته زړه نه ښه کوي، په لاره کې نه دی، مشکل ډېر زیات دی. والي صاحب هم دغه غوښتنه او دغه ارزم ده چې دغه لارې مشکلاتو ته لږ سوز وکړي، دغه لږ توجه وکړي چې دغه لاره لږ امنیت کړي.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ. د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی دی.
زیات نفر
مهرباني
زیات نه پروس هم دلته داسې هغه خلاص کړي، مکتوبونه په لاس لري، دغه هغې ځینه زنګونه ول کېږي، د کتېر طرف نور غیر حاضرېږي، همدغه کتې خاص د ولایتي کتې چې د کندوز ته همدغه هلته ډېر نفر دي منظورین یې اغېستې دي، نه شي تللی بېچاره.
ډېره مننه وحیدالله صاحب، ستاسې خبرې واورېدل شوې. کور ودان. اوس یو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب تاسو. مهرباني صاحب د سکایپ لاري را سره دی، خو لکه چې خبرې نه کوي. خو خیر، والی صاحب تاسو ته بدر شو. د اوریدونکو پوښتنې به نه تکراروم. لومړی شاهین صاحب له کندوز څخه د هوانونو په اړه پوښتنه درلوده، مهرباني.
نو شاهین صاحب، تاسو اطمینان ورکوم چې د موږ له خوا به یوه مرمیم وانه وري تر څو چې په موږ حمله ونه شي، په موږ بریز ونه شي،
لیکن والی صاحب دلته دایو مسئله شته، تاسو وای چې ترڅو حمله ونشي او تاسو پخپله هم ومنل چې د دولت وسلوال مخالفان په اسانه تختی، لیکن عام خلک بیا وشل کیږي. عین هم دا مشکل په ډیرو ولایتونو کې شته. خلک ډیر شکایت کوي کله چې په یو ځای باندې په یو امنیتي مرکز باندې د دولت وسلوال مخالفان برید وکړي، بیا د امنیتي ځواکونه له هغه خوا چې برید شوی په هغه خوا باندې رندې ډزې کوي او په نتیجه کې عام خلک ووژل شوي، نه هغه کسان چې حمله یې کړي وي.
نو تاسو باور وکړئ جنرال سروان صاحب، چې زه په ټولو نظامي غونډو کې چې اوس د ضرورت له مخې یو ورځ بعد مو نظامي شورا لرو، ما توصیه هم ده خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې دوی د ډزې وکړي. تاسو ډزې مه کوئ، چون تاسو په مدافعیا کې په بیس کې ناست یې، ډزې مه کوئ، ځکه دغه عام ولس خو اوس نه ایران ته څوک پرېږدي دی، نه پاکستان ته څوک پرېږدي دی، نه څوک د مهاجرت کار ترکیې، نه خوندي ځای لري، نو دوی چیرې لاس یو څه وکړي. دغه اوس د امام صاحب په جګړو کې ډېر خلک د کورونو نه بې ځایه سو، د هغوی سره اوس موږ توده او ګرمه ډوډۍ ورکوو، نور کومکونه هم سره ورکوو. نو ستونزې شته واقعا په دې برخه کې به انشاءالله لازم سپارښتنې دوامدار تاکید او دوامدار هم کوو، چې که دوی ډزې کوي موږ به ډزې نه کوو، خو کله بیا په بیز حمله کېږي، نږدې کېږي، د بیز د سکوت عامل ګرځي، نه باید کورونه ولي. خو دوی متاسفانه همیشه جماعت سنګر کور نه استفاده کوي او د خلکو کورونه یې چاتر ګرځولي دي، او دولت نه ډزې کوي، او دولت په یا قطار وي یا د دولت حرکتونه وي، دوی مجبور دی او نیم ډز وکړي. خو په هر صورت زه هم دفاع نه کوم، شاید داسې زیات شوي وي چې بې ګناه خلک وژل شوي وي، زیات داسې ممکنه ده چې اوانونه تللي وي د بې ګناه کورونو ته. زه په زړه له تاله د هغوی نه بښنه غواړم، او هغه خپل دوی په درد کې د دوی په غم کې ځان شریک بولم، او زه به په ټول قوت د دې مخه نیسم.
بله، او د وحید الله چې سرتیری وو ویل چې لارې ناامنی دي، چې لارې ناامنی وي کله چې دوی رخصتي ته ځي او بیرته راځي، نو له مشکلاتو سره مخامخ وي. د لارې د امنیت مسله به څنګه حل کیږي؟ لاره خو یوازې په کندوز پورې ماړه نه لري، بغلان هم دی، څنګه کېدای شي چې دواړه ولایتونه د لارو امنیت خوندي کړي؟
ما خپل په کابل کې د لوی د سیاسره او د نورو امنیت شورا سره دا موضوع شریک کړه چې د لارې خوندیتوب او د لارې امنیت موږ لپاره د وقار او حیثیت موضوع ده. دلته یو سلاتیا بیزونه دی، د سالنګ نه شروع تر تخار او بدخشان پورې اتیا بیزونه په کار دي. یو سلاتیا چې په داسې حال کې چې بیزونه موجود دي، هغه څه پراخوالی غواړي. ستونزه دا ده چې بیزونه ترمنځ هغه پوځي تکتیکي اصول په پام کې نه دي نیولي. تقاطع باید وي، یوه پوسته بله باید وګوري، یوه بله پوسته حمایت کړي، حد اقل د ورځې ګزمې ولري. نو دوی په ویزونو کې پراته دي، دا ستونزې دي. دا همیشه د ما نیواک هم دا ده، او دا نیواک هم دوامداره وي په قمندانانو، چې تاسو باید هم د پیاده ګزمې ولري، هم موټریزې هم وي ګزمې ولري، چې اشاره خوندي وي. نو په دې برخه کې به تصمیم انشاءالله وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت شورا نیسي، او دښمنم د وطن دښمنان هم تلاش هم دا ده چې په دولت فشار راوړي. تاسو خبره چې مذاکرې هلته پیل شوي دي، د امتیاز اخیستلو دپاره په ټول قوت چې څه په واس کې لري استعمالوي. زیات هغه دا دي چې په لویې لارې باندې کې د خلکو غوغا پورته کړي، چې لاره نشي امنیت کولی. نو په دې برخه کې به وزارت دفاع تصمیم نیسي، خصوصا وزارت دفاع او داخله امنیت شورا. موږ خپل هم د شمال شرق زون په نمایندګۍ چې کندوز یې زون ده، د درې واړو والیانو سره تماس کیم، یوه نږدې ورځو کې غونډه لرو چې د لارې د امنیت په برخه کې مشترک لار پیدا کړو، مشترک تکتیک هغه پیدا کړو، یو طرحه جوړه کړو چې د لارې امن شي.
یو اوریدونکی عبدالرحیم عمرخیل لیکلی دی، وای تاسو ویل چې له تاجکستان برښنا واردوي، حال دا چې کندوز په خان آباد کې بندر لو دا بند ډیر کلونه پخوا هندیانو جوړ کړی وو، ولی هغه بند بیرته نه رغوي؟
نو ما خو جواب رسیدل چې د بند کار روان ده. خپل لاړم خان آباد ته، په خان آباد کې مې د بند چاره ول دي، هلته ملن کار روان ده، یولس میگاواټه برښنا به تولیدوي. کار عملی شو، عملن شروع شوی ده. د افتتاح د کار دپاره ما د جلالتمار جمهور رئیس صاحب نه دعوت کړی ده چې کندوز ته تشریف راوړي. ډېرې لویې پروژې دلته آماده دي. د افتتاح دپاره د دننه مې هم غوښتنه کړې چې راشي، نو هغه ډېر مصروف ده په دا مسایلو کې. انشاءالله یې بته اطمینان ورکړ محمدخیل صاحب ته.
بله،
باندې عمل هم کار روان ده.
کار روان دی خو تکمیل نه دی، منظورم دا دی.
نه نه نه، کار اوس روان ده.
بس بله، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو، وخت لږ دی، لطفا لنډې خبرې وکړئ او خوشحاله به شو چې له کندوزه ټلیفون وکړئ. مهرباني.
سلامونه ونې کې هیله پیرزوینه قبول کړه. خپل وار ګران والي صاحب محترم ته سلامونه او پیرزوینه وړاندې کوم.
سلامت اوسې. مهرباني.
زه سرغوري د کندوز د نابینایانو د کرکټ مسؤل د خبرې کوم. د ګنا والی صاحب چې کومې خبرې د امنیت په باره کښې وکړې ګرانه، ښایسته خبرې والی صاحب کوي. د کنر کښې خو داخله کنر کښې وو، کنر کښې شکر تاسو د خدای ډېر ښایسته منو چې ولسونه در سره همکار وشي. والی صاحب سره والی صاحب پیاوړی شخصیت دی. هر کله کړی چې د کنر د کندوز مظلوم ولس ته امنیت لون امنیت را میدان ده کړي، خو چې د کنر ولسونه شاید د کنر ولسونه د کندوز ولسونه ملاتړ وکړي ګرانه.
درست، ډېره مننه سردار ولی صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني. سلامت اوسې. مهرباني.
مننه کوم. زه سایل تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کښې یم ګران. تاسو والی صاحب ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم.
کور دې ودان.
الله خوشحال لره. زه د والی صاحب نه یو پوښتنه لرم. هغه پوښتنه داسې ده چې مونږ بار بار اورو دا د کندوز په سقوط کښې، آیا دا څه دلیل شوی دی او څه سبب دی چې د حکومت او د رعیت په منځ کښې دومره فاصله راغلې ده چې رعیت د حکومت سره همکاري نه کوي او څه باندې د کندوز حالات خراب ته روان دي؟
بله، ډېره مننه صاحب. په دې خو خبرې وشوې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني.
سروان صاحب، الله تعالی تاسې په عمر کښې برکت کېږي او تاسو هم تخنیکي همکارانو ته هم سلام وایم.
سلام.
والي صاحب ته هم سلامونه وایم او خدای دې وکړي چې قبول منظور کړي.
مهرباني.
خدای دې وکړي. دا خان آباد کښې هم داسې ډېر حالات خراب ده او خلک اړ دي چې دا کلي کورونو نه لاړ شي. او که د والي صاحب توجه غواړم چې والي صاحب او کوشش کوو کړي او عام خلکو سره مشوره وکړي، مشرانو سره، او افتاب ته جلسه ونیسي چې دا خلکو زړه بېخي مات شوی دی. خان آباد کښې بالکل مات شوی چې دا غواړي چې مثال د مخالفینو سره یو ځای شي. او مثلا والي صاحب نه غواړم چې سپین ږیرو سره د لاندې مشوره وکړي، خلکو د زړونو ځان سره جذب کړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. والي صاحب، د دې لپاره چې وخت کم دی نو نور اورېدونکي به نه اخلو، مهرباني وکړي دا د خان آباد په اړه خبرې وکړي. له خان آباد پخوا د خپل سرو وسلوالو له درکه ډېر شکایت و او اورېدونکي غوښتنه کوله چې وضعیت توجه ته ضرورت لري. مهرباني.
ډېره مننه ژوندی اوسې. په خان آباد کښې واقعا هغه څه شوي دي چې د ویلو نه دي، سړی باید ووایي. زه چې کله کوم خان آباد ولسوالۍ ته لاړم، هلته مې نږدې نه چارې وڅارلې او هلته مې ارزیابي وکړه. محلي قومندانانو واقعا زیاتی کړی ده، تېری یې کړی ده، خلک یې خفه کړي دي. هلته تعصب ته یې لمنې ویلې دي. یو طبقه خلک یې ځورولي دي، بله طبقه اسمان ته ختلي دي. یعنې داسې مشکلات په کندوز په خان آباد کښې موجود وو. د خان آباد دپاره واقعا تدابیر لرو او دې تدابیر به یو پسې بل پسې عملي کېږي. زه په نږدې ورځو کښې یو ځل بیا خان آباد ته سفر لرم. هلته به په هغه ځای کښې چې لازمه ده او ضروره ده. او کندوز تاسو ته به پوهېږه چې د هېواد کندو ده، خو په بیا په کندوز کښې خان آباد د هېواد کندو ده. او خان آباد ډېره بااهمیته ستراتیژیکه ولسوالي ده. لاره د تخار او بدخشان په همدېل د کندو د خان آباد په لاره ځي. نو په دې برخه کښې به انشاءالله موږ جدي ګامونه اخلو او د امنیت دپاره به هم تدابیر نیسو. او دا اوسه نه ما ورته دعوت ته چې مشران، زه به ولسوال ته وظیفه ورکړم چې لومړی مشران راشي ما سره کښېني، د دوی ستونزې مشکلات واورو او بیا به زه خپله هلته ورځم انشاءالله.
اما تاسو په خپله وویل چې یو شمېر کسان ډېر زورور شوي دي، په هغو به څنګه زور رسېږي؟
هغه زورور صاحب دوه درې څلور به اوس بندخانه کښې پراته دي. تقریبا پارې ونې یولس دولس کاله قید ختلی ده. یو تعداد چې پاتې دي هغه غوښ غوښ چلول غواړي، هغه بیا پر خچه کې نه دي چې خلکو ته زیان ورسوي. غوږونه به چې تاو کړو، هغه مسؤلیت او وسله او توپاکې چې په لاس دا به تر اخلو.
ډېره زیاته مننه کور ودان د کندز والی ښاغلی عبدالستار مرزاکوال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اورېدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړلو، پیغامونه مو راواستول. په بل سات کې بیا هم ولایت په ولایت خپرونه ده، خو ظریف نظر به در سره وي. او دا خپرونه غور ته ځانګړې ده که د غور په اړه هم پوښتنې او نظرونه لري، همدا اوس هم کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې راواستوئ.
ولی نہ معلوم ہے کروں چیتا تلائی میں